السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشي تماس پخین یو بجه د نن د خالی ورځ او د 2020 کال د فبراير 28 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کړی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو یو شمیر راپورونه لرو. 19 پروګرام سندري جادوګری هم لرو او د لیمې روي خو تر ټولو لومړی سمون د همکار شاهین بنیری نه خبرونه.
ستریم شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه تمه ده چې امریکا او طالبان د پروری په 9 د سولې موافقه لاسلیک کی. د پاکستان د خبریالانو اتحادی د مرکزی حکومت لخوا په ټولنیز میډیا بندیزونه رد کړی دي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پروری په 24 نیټه هند ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل تمه ده چې امریکا او طالبان د پروری په 9 د سولې موافقه لاسلیک کړي. د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پامپیو پرون په یو بیان کې وویل چې په دې نږدې اوونیو کې امریکایي استازو د افغانستان د قومي یووالي د حکومت سره په مشوره په دوحه کې د طالبانو سره خبرې وکړې او سره په دې متفق شو چې طالبان به په ټول افغانستان کې په تشدد کې مهم کمی راولي. نوموړي وویل که چېرې د تشدد د راکمولو خبره عملي شي نو د یوې لوزنامې لاسلیک کولو لور ته به ځي. پامپیو ویلي د پروری په 9 د لوزنامې د لاسلیک کولو لپاره تیاری نیسي چې ورپسې به د یوې جامع او مستقل اوربند او افغانستان د سیاسي تګلارې په اړه بین الافغاني خبرې کیږي. طالبان هم په یو لیکلي بیان کې د نړیوالو شاهدینو مخې ته د پروری په 9 د لوزنامې د لاسلیک کولو تصدیق کړی دی او ویلي دي چې د بین الافغاني خبرو لاره به هواره شي. ولې دا یې نه دي ویلي چې دغه خبرې به کله پیلېږي. د افغانستان ولسمشر پرون په ټول هیواد کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې پر وسلوالو طالبانو حمله بندې کړي. د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقې له مخه د بیګا شپې له 12 بجو د فروری تر 9 به په ټول افغانستان کې تشدد کم وي. محمد اشرف غنی پرون په ټلویزیوني وینا کې وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي.
اوس د سولې لپاره زمينه مساعده شوې. له دې فرصت څخه په استفادې مو د خپل خلکو برحق غوښتنه مطرح کړه چې طالبان اوربند ومني او مذاکرات پیل شي.
د وسلوالو طالبانو د نظامی چارو کمیشن هم یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې تر راتلونکي شنبه بعد افغانستان پر امنیتي او دفاعي ځواکونو او امریکایي سرتیرو حمله نه کیږي. د ناقانون پیسو د سار نړیوال ادارې اف ای ټی ایف د جون د میاشتې پورې پاکستان په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې ده. پیرس میاشتې ادارې پرون د شاوخوا یوې ونې د عمومي غونډې په پای کې د مشال ریډیو په ګډون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې د 2013 کال له جون راهیسې د پاکستان سیاسي ژمنتیا د ترهګرۍ تمویل او د پیسو مینځلو په اړه په یو شمېر برخو کې پرمختګ کړی دی. خو که چېرې د 2020 کال تر جون پورې د ټولو اقداماتو پلان عملي نه کړو نو پر ضد به کاروایي وکړي. په همدې حال کې پاکستان ویلي چې د اف ای ټی ایف له غوښتنو سره سم عملي اقدامات او مثبت پرمختګ کړی دی. د پاکستان د خبریالانو اتحادیې د مرکزی حکومت لخوا په ټولنیز میډیا بندیزونه رد کړي او غوښتنه کړې ده چې دغه قوانین دي وړومبی باید د پارلیمان نه منظور شي. پرون په کوټه کې د بشري حقوقو د فعالانو سره یو شریک خبری کانفرنس ته په وینا کې د اتحادیې مشر شهزاده ذوالفقار وویل چې دوی به کله هم د مرکزی حکومت له لوري پر ټولنیزو رسنیو د بندیزونو پریکړه ونه مني. خبری کانفرنس ته وویل شو چې حکومت له ولسه د بیان د ازادۍ حق غستل غواړي. د خبریالانو د اتحادیې مشر اعلان وکړ چې پر میډیا د غیر اعلانیه بندیزونو پر ضد به د روانې میاشتې په 24 نیټه د بلوچستان اسمبلۍ مخې ته یو احتجاجي ناسته پیلوي. په اسلام آباد کې پرون د مورنیو ژبو په وړتیا یو درې ورځنی ادبي میله پیل شوې ده. په دې ادبي میله کې د پاکستان د بیلابیلو برخو لیکوالان او شاعران برخه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د پروری په 28 په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو ورځ ونمانځل شوه. په دغه اړه د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالۍ یوسفزۍ ویلي چې هغه په خپله مورنۍ ژبه ویاړ کوي. پرون مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې نوموړې زیاته کړه.
پښتو خو مونږ په دې ژبه کې لوی شوي یو. دا ژبه چې ده نو زموږ شناخت دی، دا زموږ مورنۍ ژبه ده. په دې باندې مونږ ډېر زیات ویاړ هم کوو او زه ډېره خوشحاله یم چې زه خپل په ژبه کې لوستلی شم، زه خپل په ژبه کې لیکلی هم شم.
ژبپوهان وایي چې دا وخت په نړۍ کې خوشا 9000 ژبې ویل کېږي او په دې کې نیمایي د دې پیړۍ په پای کې د ورکېدو د خطر سره مخ دي. د ایران د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیره په داسې وخت کې ترسره کیږي چې له انتخاباتو وړاندې په زرګونو اصلاح غوښتونکي او منځلاري کاندیدان نه اهله ګرځول شوي دي. تمه ده چې د انتخاباتو وړومبۍ نتیجې نن راشي او حتمی نتیجې سبا اعلان شي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو په انتخاباتو نیوکې کړې دي او دا یې جعلي او داسې رای اچونه بللې چې ازاده او رڼا نه وه. واشنگټن د فروری په 16 د ایران د شورای نگهبانو د انتخاباتو د انتظامی کمیټې په 15 غړو بندیزونه لګولي او په هغوی په انتخاباتو کې د درغلې تورونه پوري کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د خپلې رای ورکولو نه وروسته ویلي چې دښمنان به د تیر وخت پرتلا نور هم ډیر مایوس شي. او په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فروری په 23 هند ته سفر کوي، د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي تمه نه لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ یوه محدوده لوازنامه هم لاسلیک شي. امریکایي چارواکي او کاروباري کمپنۍ وایي د دې وجه د هند لخوا لګول شوي سوداګریز محدودیتونه دي. د ټرمپ د انتظامیې یو لوړ پوړي چارواکي پرون د کانفرنس کال د لارې خبریالانو ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکیلي طبي آلاتو، ډیجیټل سوداګرۍ او د مجوزه نو بیو په سر اختلاف لا نه دی هوار شوی. نوموړي زیاته کړې چې ولسمشر ټرمپ به د وزیر اعظم نریندرا مودي سره د دغه موضوعاتو په ګډون په هغه لوزنامه هم خبرې کوي چې له مخې هند له روسیې د 15 بلیون ډالر په بدل کې لزمکې په هوا کې د توغندیو ویشتلو نظام اخیستی دی. ولسمشر ټرمپ به د فروری په 23 د هند په احمد آباد کې د نړۍ تر ټولو لوی کرکټ سټیډیم کې د وزیر اعظم مودي سره شریکی ولسی غونډې ته وینا کوي. دا و د دې خبرونه د موسم او کرنسی حال احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 104.5 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 104.5 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 198 روپۍ 40 پیسې او 199 روپۍ 40 پیسې، یو ایرو 106.5 روپۍ 40 پیسې او 106.5 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 106 روپۍ 50 پیسې او 206 روپۍ 45 پیسې، یو سعودي ریال 106 روپۍ 50 پیسې او 106 روپۍ 45 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 206 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 204 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شي. په روان یو سات کې به واوري بیګاش په 12 بجو څخه په ټول افغانستان کې د تشدد د کمیدو موافقه عملی شوه. په بلوچستان کې خبریالانو او وکیلانو پر ټولنیزو رسنیو د بندیزونو خلاف د پاکستان پر مرکزی حکومت نیوکه کړې.
نیگوسیشنز یو کنسلټیشنز دا لاس باندې عمل درآمد وست.
نو ګورنمنت اوس دا باندې بیرج کې پیدا دونه طاقتور یو میډیا دی.
پرون د مورانیو ژبو نړیوال ورځی په مناسبت په سواد کې ځایی ادبی ټولنو سیاسي ډلو غونډې کړې.
چې هغه د خپل ژبې نه واقف نه دی، هغه د خپل کلتور نه واقف نه دی، هغه د خپل اجتماعي حافظې نه، د خپل تاریخ نه واقف نه دی. نو چې کوم حاکم راغلی دی او هغه د څه پړاوی، هغه د څه وی دی، هغه څه کوي منوان قبلې.
او 19 پروگرام سندرو جادوګرو کې د سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او هنر حال درکو.
ده یو کومیډین سندرغاړی و، دغه په محفلونو کې ودونو کې کومیډین ډرامې کولې، خو انعکاس ورکاو، خو طنزي ډرامې به جوړولې.
له مشال سره اوسه. تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، بیګاش په 12 بجو څخه په ټول افغانستان کې د تشدد کمیدو موافقه عملی شوه. د موافقې پر اساس په لنن نه په ټول افغانستان کې وسوال طالبان د افغانستان پر امنیتي ځواکونو بهرنیو ځواکونو حمله نه کوي او پر وسلوالو طالبانو به هم بریدونه نه کیږي. د افغانستان د ولسمشر د وینا له مخې د هیواد امنیتي ځواکونو ته هم سپارښتنه شوې چې پر طالبانو به ډزې نه کوي. محمد اشرف غنی پرون ماښام په دې اړه بیان ورک. د افغانستان د ملي یووالي حکومت، اجرائیه رئیس، ناټو او د پاکستان حکومت هم د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. نور تفصیل زموږ د همکاري فرشته جلال زینور.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې په یوه اونۍ کې چې طالبانو د تشدد د کمولو موافقه کړې باید له احتیاطه ډک عمل وشي او د افغانستان امنیتي ځواکونه به وضعیت له نږدې او په دقت څاري. محمد اشرف غنی په بیګنۍ وینا کې چې له ملي ټلویزیون خپرېده وویل چې د افغانانو غوښتنه دایمي سوله، اوربند او د مذاکرو پیل دی، خو دا چې طالبانو د تشدد د کمولو موافقه کړې هم د اوربند او پایدارې سولې پر خوا یو ګام دی.
له شک پرته د دې اونۍ د څار او ارزونې لپاره د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستورالعمل او لارښودنه صادره شوې او هغوی به په لوړه کچه خپل اظهارات تولري، خو په واقعیت کې دا د افغانستان خلق دی چې بالاخره به د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ په اړه خپل ارزونه او رضایت څرګند.
محمد اشرف غنی وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي.
من به صفت سرقومندان اعلی قوای مسلح
دی وایزه د وسوال ځواکونو د اعلی سرقومندان په حیث اعلان کوم چې زموږ ځواکونه به د تشدد د کمیدو په اونۍ کې ل خپل دستور عمل څخه پیروي کوي. زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه به د فعال مدافع په حالت کې وي او له طالبانو پرته د داعش، القاعده او نورو تروریستي ډلو پر ضد خپل عملیات په جاري ساتي. محمد اشرف غنی زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې په اړه راتلونکي ګامونه به د دې اونۍ پر پرمختګونو تړلي وي. هغه یو بیا په ټینګه وویل چې د سولې پروسه د افغانستان د حکومت تر رهبرۍ لاندې او په مالکیت پرمخ ځي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم تقریبا ورته خبره کړې ده. پومپیو پرون ویلي چې کله طالبانو سره د دوی دا موافقه چې په یوه اونۍ کې به په ټول افغانستان کې تشدد په بېساري ډول کمیږي په بریالیتوب عملي شي، د فبروري په 9مه به امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله د پومپیو د بیان هرکلی کړی دی. هغه پر ټویټر لیکلي چې افغانان دا پرمختګ د سولې پر لور مهم حرکت ګڼي. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ ویلي چې دا اعلان د طالبانو لپاره یوه جدي ازموینه ده چې د تشدد د کمولو توان او اراده څرګنده کړي او په ښه نیت د سولې لپاره کار وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت باور څرګند کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې لاسلیک به د بین الافغاني خبرو پیل ته لاره خلاصه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې نه یوازې دا چې په یوه اونۍ کې د تشدد د کمیدو موافقه ستایل شوې، لیکل شوې چې پاکستان تر دې ګړی د افغانستان له سولې سره قدم په قدم مرسته کړې ده. د وسوالو طالبانو د نظامی چارو کمیسون پرون په یو خبر پاڼه کې چې رسنیو ته استولې لیکلي چې راتلونکو شنبه تر ورځې به چې د فبروري 9مه ده، هغوی په ټولو ولایتي مرکزونو کې او د بهرنیو ځواکونو پر ټولو اډو په کابل کې د حکومت پر امنیتي ادارو او پوځي اډو انتحاري حملې، راکټي حملې او نور داسې بریدونه نه کوي. د وسوالو طالبان بیان کې هم دا راز لیکل شوی چې د افغانستان حکومت او بهرنی ځواکونه به هم په دې موده کې د هغوی پر مرکزونو او پناځایونو د بی پلوټ الوتکو حملې، بمباردونه، پوځي عملیات او کتی حمله بندوی. دا ورده وسوالو طالبانو د پوځي چارو کمیسون په بیان کې په وضاحت لیکل شوی چې هیڅ طالب اجازه نه لري چې د حکومت تر واکمنۍ لاندې سیمې ته ورشي او یا له حکومتي لوري سره رابطه ټینګ کړي. وسوالو طالبانو ته هم ویل شوی چې په دفاعي حالت کې بوي.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال رادیو د اوریدونکو ته ناکارونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف پاکستان په خړ لیست کې د ساتلو فیصله کړې ده. ادارې پرون په پیرس کې د یوې اونۍ عمومي غونډې وروسته مشال رادیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې پاکستان ته یې د 2000 کال تر جون پورې د ټولو اقداماتو پلان عملي کولو مهلت ورکړی دی. هلته پاکستان وایي په دې موده کې به د پلان پاتې برخې هم عملي کړي. د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي وایي که څه هم دا یو مثبت کام دی، خو پاکستان باید په دې برخه کې نور اقدامات وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار ګل ایاز نو.
د ناقانونه پیسو د اثر نړیوال ادارې اف ای ټی ایف پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړی او تر هغې پورې یې د اثر په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. پیرس میشتې ادارې اف ای ټی ایف د فروری پر 28مه د شاوخوا یوې اونۍ د عمومي غونډې په پای کې د مشال رادیو په ګډون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې د 2013 کال جون راهیسې د پاکستان سیاسي ژمنتیا د ترهګرۍ تمویل او د پیسو انزلو یعنی منی لانډرینګ په اړه یو شمېر برخو کې پرمختګ کړی دی، خو په عین حال کې د ناقانونو پیسو د اثار نړیوال ادارې پر اسلام آباد غږ کړی چې که د 2006 کال تر جون پورې د ټولو اقداماتو پلان عملي نه کړ نو پر ضد به یې کاروایی وکړي چې پکې پرغړو هیوادونو له پاکستان سره خپلو کاروباري او مالي اړیکو ته د ځانګړې توجه ورکولو سپارښتنه هم شاملې دي شي. ایف ای ټی ایف د 2013 کال په جون کې پاکستان د اثار خړ لسته اچولی وو. په همدې حال کې پاکستان ویلي دي چې د ایف ای ټی ایف له غوښتنو سره یې سم عملي اقدامات او مثبت پرمختګ کړی دی. ایف ای ټی ایف هم د فروری 14 څخه تر 20 پورې په عمومي غونډه کې د پاکستان د پام وړ اقداماتو یادونه کړې او وایي پاکستان د ترهګرۍ د مالي سرچینو وچولو او د ناقانونو پیسو سپینولو لړ کې له 20 مواردو څخه په 14 کې تر ډیره کار کړی خو په نورو کې یې د بیلابیلو سطحو پرمختګ ښوولی دی. ایف ای ټی ایف وایي پاکستان ته ورکړې ټولې نیټې پای ته رسېدلې نو ځکه له مهالویش سره سم په اقداماتو کې د پاتې راتګ له وجې د اندېښنې په څرګندولو پر اسلام آباد غږ کړی چې په چټکۍ خپل پلان عملي کړي. هلته د پاکستان د مالي چارو وزارت د فروری پر 20 مشال اړیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې ایف ای ټی ایف یې په عمومي غونډه کې اقدامات استایلي. پاکستان وایي په دې موده کې به د پلان پاتې برخې هم عملي کړي. د ایف ای ټی ایف د اثار په خړ لیست کې کوم هیوادونه شامل دي او په کومو وجوهات یې پکې ساتي؟ په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی دا پوښتنه داسې را ځواب کړه.
خړ لیست هغه خلک وي چې کم باندې دا شک وي چې دوی ګرې کارونه کوي، ترهګر ملاتړ کوي، دویم د ترهګرو سره امداد کوي، دریم د ترهګرو ټریننګ کوي. نو دا اوس پاکستان کې دی نو هغه چیرې مازیه کړی نه ده چې تاسو څه کوئ؟
چین چې اوس مهال د ایف ای ټی ایف یو کلنه مشري کوي، د بهرنیو چارو وزارت یې د فروری 20 په سحر پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې پاکستان د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي په لړ کې خورا زیاتې هڅې کړې دي او د یاد ادارې ځینو غړو هیوادونو دا خبره منلې ده. په اسلام آباد کې شنونکي هارون رشید وایي تر هغو چې پاکستان له ایف ای ټی ایف سره همکاري کوي د بندیزونو تور لیست ته نه شاملېږي.
پاکستان کې دا دی چې ډېر زیات زور چې دی هغه په همیشه چې دا تکیه چې دا هغه په کیش ترانزیکشن باندې شوی دی. نو کیش کې بیا دغه مسله ده چې پته نه لګي چې کرپشن کې استعمالېږي لګیا دی که ټیروریزم کې استعمالېږي لګیا دی. نو ایف ای ټی ایف والو کوشش هم دغه دی چې زیات نه زیات د اکانومي چې دا ډاکومېنټډ راشي، دا پیسې چې خرچ کیږي نو د هر پیسې یو پیسې حساب وي. نو پاکستان لپاره خو زما په خیال د جرایمو مخنیوي لپاره هم دا ډېر ښه هغه دی چې هر شی ډاکومېنټډ شي.
په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال طاهر شیرانی بیا وایي پاکستان ته نور وخت ورکول یو مثبت کار دی.
ولې چې پاکستان سنجیده کوشش وکړي خاص کر دا موجوده حکومت دراوت لګو بعد سیریس اقدامات پاکستان اخیستي دي چې دا د کمیکشن پلان دغه باندې عمل وکړو او په هغه په نتیجه کې پاکستان چې بلیک لیست کې شامل نه شو.
ایف ای ټی ایف پر داسې مهال د سار په خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو فیصله کړې چې د فروری پر 12 د لاهور یو عدالت د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ سعید د ترهګرۍ تمویل په 2 قضیو کې مجرم وګرځو او ورته د بند سزا واوروله. پر سعید او لشکر طیبه وسله والې ډلې په 2008 کال کې په ممبئی کې د ترهګرۍ برید پلانونو تورونه دي چې پکې تر 1.5 زیات کسان وژل شوي ول. سعید پر ځان له لګیدلو تورونو انکار کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال رادیو د اوریدونکو د شمالي وزیرستان د گاډو د بارګینو مالکانو هم له حکومت ته خپل تاوان د معاوضه غوښتنه کړي. په میرام شاه پرس کلب کې د خبري غونډې پر مهال دوی وویل چې د بازارونو کورونو په شان د دوی بارګینو هم په سیمه کې د وسوالو خلاف د پوځي عملیاتو پر وخت رنګ شوي وو نو د هغې حساب دی وشي او دوی ته دې هم تاوانونه ورکړل شي. حکومتي چارواکي وایي چې د بازار متاثره خلکو کې عربونه اعلان شوي روپۍ تقسیم کړل شوي دي او د نورو تاوانونو پلټنې کوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان کې د ګاډو بارګینونو مالکانو احتجاجي لاریون او پس میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. دوی وویل چې 2014 کال عملیاتو شروع کېدو اعلان سره سم دوی په درې ورځو کې لسیمې ووتل. څنګه چې بازارونه او کورونه خلکو ډک پرېښودل، دغه شان بارګینونو کې سلګونه ګاډي پاتې شول چې د بازار ړنګېدو سره سم بارګینونه هم له ځمکې سره سم شوي او ګاډي یې تباه شوي. د دوی په وینا دولت چې د بازار مالکانو او تاجرانو لپاره د نقصاناتو معاوضې اعلان کړې، د دوی تاوان دې هم زر ورکړي او د تاوانونو حساب دې ولګوي. وحید خان وایي خلک ورته بارګینونو ترازی د تاوانونو معاوضه غوښتنه کړي، دولت ته معاوضه ورکړي،
میز دا خالق مجبور کڑی خو دے دیتا مجبوری چ کلا یو ڈیلر میز تا روسی چ مو پ گاڑی تے سوکل چ خالق تے پیسے ملا وی جی تپا آرام سا تو تار سے ملا ہوسی میز پتہ بند خالق کرنا مانے کا وی میز مجبوری سولا دے دیتا رو چکری خالق کر دے چ ٹولے خالق تے پیسے ملا ہو تے تو سے حکومت وی رسوی ہے بلڈنگ نہ دے میز ختم سولو دے میز بار گنی نہ ختم سول اخشتے ما پے خاتم سو نقصان نہ ٹول میز مکمل ہر سویر تلی کلی دی میرا ونی دا وسی میز دینا دا درخواست کی چ میز تا داخل رائے تا حق سرا ورا
لالمر خان وای د ترانسپورت په برخه کې هم خلک د توانونو سره مخ شوی دولت نه غوښتنه کړي چې د توانونو حساب دی ولګوي
کاغذی ګاډي میز خرڅه ولاړی وي کمپرې هر قسم ګاډي دې میز ته راوي نان کسٹم وي او کسٹم پیډ ګاډي دې میز ته راوي درې دې دې ټیم میز ته راو خو په درې دې کې میز نه کاغذی ګاډي غونډه استلې دي نو نان کسٹم استلې دي په دا وجه پوت شل چې هر څړای دې خپل دون په ویر او په ټنډیر لګیا شو کې لرونه غون چک چک ورزي چې میز په ګاډي څو وکړل دې میز په مزو نام څو وکړل میرا بنی دا وشي میز کا کاغذی ګاډي کې سوي دي او کا دارې ګاډي کې خراب شوي دي مخ کې په شلنګي نه کې ډېر ګاډي بربوت شوی دی وون خلتا دا مزانا ورته دی په دوا دوا درې درې پینځه پینځه کورونه نه ده هر سړی جون ته نقصان شوی
کلامو چې په دې اړه د انتظامی چارواکو سره تماس ونی وو نو یو والا چارواکی مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط وویل چې د غلطه چې سمره توانونه شوی د ډنګو کورونو متاثره خلکو کې اربونه روپی ویشلې شوی د پاتې کورانو نوم لیکنه روانه ده د بازار جایداد مالکانو او تاجرانو لپاره معاوضه اعلان شوی چې د تاجرانو یعنی دکاندارانو د توانونو دولت 15 ارب شپږاویا کروڑه د جایداد مالکانو لپاره 2 ارب 28 کروڑه 15 سلوی خلکا او د ډنګو دکانونو مرمت لپاره دولت 1 ارب 1 کم اویا کروڑه روپے معاوضه اعلان کړي جاری کړي چې نیمایي خلکو دغه معاوضه اخسته او ځنه خلک به دغه معاوضه راضی نه دي دوی وویل دوی د سره تحقیقات یعنی پلټنې کړي کم توانونه چې شوي دغه حساب مخکې اعلی چارواکو سره شریکوي او د دولت پالیسی او فنډز مطابق به متاثره خلکو ته مرستې میلاو شي د میرام شاه بازار جایداد مالکان او تاجران یعنی دکانداران د وړاندنه د معاوضو ترلاسه کولو لپاره په احتجاج دي دوی وایي دولت چې کمې معاوضې ورته اعلان کړي هغه کمې دي خو دولتي چارواکي وایي د دوی د توانونو مطابق کې دغه معاوضې جاری کړي دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو اوریدونکو په بلوچستان کې خبریالانو او وکیلانو په ټولنیزو رسنیو د بندیزونو خلاف د پاکستان پر مرکزی حکومت نیوکی کړي او غوښتنه یې کړي چې په ټولنیزو رسنیو د بندیزونو قوانین باید اول پارلمان ته وړاندې شي او هلته دې ورباندې بحث وشي دا خبره پرون دوی په کوټه کې یو خبری کانفرنس ته وکړه ویل چې په رسنیو ټولنیزو رسنیو بندیز دوی ته د منلو وړ نه دي د پاکستان د خبریالانو اتحادیه وایي په ټولنیزو رسنیو د غیر اعلانیه بندیز خلاف به د روانې میاشتې پر سلی رښتمه د بلوچستان اسمبلی مخې ته احتجاجي ناسته کوي مرکزی حکومت وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د سوشل میډیا له لارې سیاسي ناکراری خپره کړي په دې اړه نور تفصیل د سیمینا یوب ترین راکوي
د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې پی فیوجی له لوري ویل سوي دي چې دوی به کله هم د مرکزي حکومت له لوري پر ټولنیزو رسنیو د بندیزو پریکړه ونه مني دوی د خبره تیر مازګر په کوټ کې به یوه خبري کانفرنس ته کړې ده په کانفرنس کې د خبریالانو د مرکزي او صوبایي مشرانو تر څنګ وکیلانو او د بشري حقوقو د کمیشن غړو هم برخه درلوده په خبري کانفرنس کې ویل سو چې مرکزي حکومت به له د پارلمان د پښتنې پر ټولنیزو رسنیو د بندیزو کړه کړه ده کوم چې د دوی لپاره د منولو وړ نه ده په دې اړه د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب تار اډوکیټ راته وویل چې د خلکو سره د خپلې رایې د ورکول لپاره یوازې ولار پاته سوې و هغه هم حکومت اوس اخیستل غواړي
نو موږ دا وایو دا رایټ باید کې ملاو سي خلک ته او دا لاس چې فریم سوې دي رولز بلډ سي باید کې پارلیمنت ته او پارلیمنت کې ډیبیټ سي پارلیمنت ګوري سیاسي پارټیان او دا فیصله وکړي چې دا لا کې کم کم کمیان سو کم کم امینډمنټس غواړي او باقاعده یو نیگوسیشن سا یو کنسلټیشن سا دغه لاس باندې عمل درآمد وسی.
خپل په دې اړه د پاکستان د ستري محکمې د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر او نامتو وکیل علي احمد کورد اډوکیټ وینا و چې دغه ډول ناوړه ګامونو د مخنیوي لپاره دوی به پر هر فورم باندې اواز پورته کوي.
نو ګورمنټ اوس دا باندې بیریږي کې باید دونه طاقتور یو میډیا دی دا اگر نور په مشبر شول نو صاف درې کې دا موږ ملک اصول اغون جمهوریت نوم به واخو مګا ډولغه جمهوریت نشته.
پر دې محل د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې مشر شهزاده ذوالفقار زیاته کړه چې پر میډیا او رسنیو باندې غیر اعلانیه بندیزو په ضد به دوی د رواني میاشتې پر څلورویشتمه نیټه د بلوچستان اسمبلی و مخته یو احتجاجي کیمپ هم ولګوي، ځکه چې د دغه ډول حملیاتو څخه نه یوازې په هیواد کې دننه د ډېری خلکو روزګار ته زیان رسیږي، بلکې په نړۍ کې هم د پاکستان د بدنامۍ باعث ګرځي. بل لور ته د مرکزي حکومت لخوا ویل شوي دي چې ځینې قوتونه د ټولنیزې رسنیو د لارې په هیواد کې نه یوازې سیاسي ناکراري خپرول غواړي، بلکې د سیاسي مشرانو کردار کشي هم کوي. په دې ترڅ کې د حکمران جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف سره تړاو لرونکي د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر سردار یارمحمد رند و مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی کله هم و خلکو ته د ټولنیزو رسنیو د لارې د مخالفینو د کردار کشي کولو اجازه نسي ورکولای.
اوریدونکو، لسواته د تعلیم مبارزه ملالا یوسف زیبای پښتو ژبی شناخت ور باندې ویاړي. ملالا د فبروري پر 28 د بورنیو ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت مشال ریډیو ته په خپل ځانګړي استولي پیغام کې ویلي باید په پښتو ژبه کې لیک لوست اهمیت ورکړل شي. له نوموړي سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ خبرې کړې دي.
مونږ خو همیشه خپل په ژبه باندې ویاړ لرو او مونږ په کور کې پښتو وایو یو بل سره، او مونږ چې کله انګلینډ ته راغلي نو هغه ټیم کې عمرونه هم زموږ کافي کم وو. زما چې کوم کشر ورور دغه صرف دا تو کال وو، خو مونږ دا فیصله کړې چې مونږ په کور کې همیشه پښتو ژبه کې خبرې کوو چې زمونږ پښتو هیر نه شي. نو ټول بس وس پوری پښتو کې گپ شپ لګي او پښتو کې خاندي را خاندي. نو پښتو خو مونږ په دې ژبه کې لوی شوی او دا ژبه چې دنو زموږ شناخت دی، دا زموږ مورنۍ ژبه ده. په دې باندې مونږ ډېر زیات ویاړ هم کوو. نو د دې ورځ دا مونږ ته د خپل د ژبې د اهمیت خبره کوي. دا ژبه چې دا مونږ ته یادې چې مونږ د پکار چې مونږ خپل ژبه له هم اهمیت ورکو او غزده کړو کو. او زه ډېره خوشحاله یم چې زه خپل په ژبه کې لوستلی شم، زه خپل په ژبه کې لیکلی هم شم. او زما والد صاحب چې هغوی خپل په سکول کې پښتو چې دن هغه په دریم څلورم او پنځم جماعت کې خواله، نو هغې د لاسه دا پاسیبل و چې ما پښتو کې لیکل او لوستل زده کړل. خو ډېر شی ماشومان ډېر شی زمونږ مشران چې هغوی په پښتو ژبه کې لیکل او لوستل نشي کولی، او دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده. په کار چې مونږ خپل ژبه زده کړو، مونږ په هغې کې کتابونه وګورو، مونږ په هغې کې شاعري وګورو، مونږ په هغې کې خبرې اترې کوو، او مونږ هغه خپل زموږ چې کم را روان نسلونه دي هغوی ته وښیو. او دا پښتو ژبه چې دا مونږ خپل په خپل کلچر او خپل تاریخ کې دا مونږ ژوندی وساتو.
اوریدونکو، پرون د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت د سوات په منګوره، خوازخیله، کابل او رحیم آباد کې ځایي ادبي ټولنې شوې دي چې پکې ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی دی. د دغو غونډو تفصیل د نیاز احمد خان نور.
په منګوره کې د سوات پښتو ادبي کلتوري نړیوالې جرګې تر سوري لاندې شاعرانو او ادیبانو واک وکړو. د ټولنې مشر دریاب دولت خیل ویل چې دوی د مورنو ژبو لپاره راوتلي دي.
په نړۍ کې شپږ زره او نه سوه ژبې تقریبا ویل کېږي، په هغې کې 1514 ژبې ورکې شوې. د هغې وجه دا ده چې دغې ژبو شاعرانو ادیبانو په حکومتي سطح هغې ته صحیح حیثیت نه دی حاصل. اسلامي جمهوریت پاکستان او په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا د واکمنو نه پر زور غوښتنه کوم چې زموږ مورنۍ ژبه دی په خصوصي توګه د پښتو په نصاب کې په تعلیمي ادارو کې لازمي وګڼل شي.
دغه رنګه تحصیل کابل ګالوچ کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا دستوره او مشاعره وشوه چې پکې په سلګونو خلکو ګډون وکړو. دستورې ته د کالج استاد پروفیسر فضل سبحان ویل چې خپل ژبه د قام څخه اغستل د قام حق وهل دي.
چې هغه د خپل ژبې نه واقف نه دی، هغه د خپل کلتور نه واقف نه دی، هغه د خپل اجتماعي حافظې نه، د خپل تاریخ نه واقف نه دی، خپل وسایلو نه واقف نه دی. نو چې د خپل وسایلو نه دی خبر، چې څومره شتمن یم، څومره مالدار یم، نو چې د خپل وسایلو نه دی خبر، او د خپل بابا د تاریخ نه خبر، نو چې کم حاکم راغلی دی
او هغه ته سپړوي او هغه ته سپ دماغ وګدي او هغه ته سوي دی هغه سګي منوان قبلي.
په دغه مقاله د سرسینۍ سره تعلق لرونکي شاعر او لیکوال علي خان امید د پښتنو اتلانو په اړه اوږد نظم وړاندې کړو چې پکې هغه وایي:
زه په خپل قام په خپل ملت مین یم، د اتلانو په عظمت مین یم، زه ژوند پرست یم سندره غواړم، پیغلې زلمی خپل با هنر غواړم، زه دستر راحت داخلی بچی یم، زه د دې خاورې حلالی بچی یم، بے شمیر استر استر اتلان لرما، او د تاریخ پانو کې خپل شان.
د دستوري په اخیره کې د قرارداد په شکل کې د دولت څخه غوښتنه وکړه شوې چې د خیبر پښتونخوا په صوبه کې د پښتو ژبه د نصاب برخه ګرځولو سره سره د دولت ژبه هم وګرځولې شي. نیاز احمد خان، مشال رادیو، سوات.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د ماسپخین یو نیمه بجې شوې د لنډ خبرونه د شاهین بنری نور.
سلام شه د وخت مهم خبرونه. تمه ده چې امریکا او طالبان د فروری په 28مه د سولې موافقه لاسلیک کړي. د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پامپیو پرون په بیان کې ویلي چې د فروری په 28مه د لوزنامې د لاسلیک کولو لپاره تیاری نیسي، چې ورپسې به د یو جامع او مستقل اوربند او افغانستان د سیاسي تګلارې په اړه بین الافغاني خبرې کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ټول هیواد کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې پر وسلوالو طالبانو حملې بندې کړي. د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقې له مخه د بیګا شپې له 12 بجو د فروری تر 28مې په ټول افغانستان کې تشدد به کم وي. د نقامونو پیسو د سار نړیوال ادارې ایف ای ټی ایف د جون د میاشتې پورې پاکستان په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې ده. په همدې حال کې پاکستان ویلي چې د ایف ای ټی ایف له غوښتنو سره سم عملی اقدامات او مثبت پرمختګ شروع کړی دی. د پاکستان د خبریالانو اتحادیې د مرکزي حکومت لخوا په ټولنیزو میډیا بندیزونو رد کړي او غوښتنه یې کړې ده چې دغه قوانین دې وړومبي پارلیمان ته وړاندې کړل شي. د خبریالانو د اتحادیې مشر شهزاده ذوالفقار پرون په کویټه کې خبری کانفرنس ته ویلي چې پر میډیا د غیر اعلانیه بندیزونو پر ضد به د روانې میاشتې په 23مه نیټه د بلوچستان اسمبلۍ مخې ته یو احتجاجي ناسته پیلوي. په اسلام آباد کې پرون د مورنیو ژبو په وړتیا یو دروازنه ادبي میله پیل شوې ده. په دې ادبي میله کې د پاکستان د بیلابیلو برخو لیکوالان او شاعران برخه اخلي، او د ایران د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیره په داسې وخت کې ترسره کیږي چې له انتخاباتو وړاندې په زرګونو اصلاح غوښتونکي او منځلاري کاندیدان نااهله ګرځول شوي دي.
اوس هم راځو 19 پروګرام سندرو جادوګرو ته. په دې خبرونه کې د نومیالي ولسی سندرغاړي ماستر فضل غنی سندرې او د هغه د ژوند او هنر مختصر حال اوري. د خبرونه ستاسو لپاره هارون باچا جوړوي.
ستړي مشهیز هارون بچای مرودونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خبرونه کې د پښتو د نومیالي ولسی سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه لنډ معلومات او د نوموړي څو سندرې اوري. د غنی په اړه ویل کیږي چې هغه د پېښور د شاوخوا کم کلی و، خو یو اوږده موده په جلال آباد کې د سندرغاړي رحیم غمزده په صحبت کې تیر کړی و او ګډې سندرې ورسره ویلې وي.
یو نظر زما دیار نن تو زړګی تو
په کابل کې سندرغاړی او لیکوال فضل الرحمن وحدت چې ماستر فضل غنی له نږدې لیدلې کتلې او د موسیقۍ ګډ پروګرامونه ورسره کړی دي. وایي نوموړی اصلا د پښتونخوا و خو د خپلو هنري کارونو لپاره یې د افغانستان خاوره خوښه کړې وه. د وحدت په خبره ماستر فضل غنی د موسیقۍ په محفلونو کې د هغه د طنزیه ډرامو لپاره هم شهرت درلود.
اصلا د پېښور اوسېدونکی و او د خپل خیاط و. دلته راغلی و په جلال آباد کښې اوسېدو، بیا د کابل د راډیو ټېشن تلویزیون ټېشن سره مې ارتباط و. ده به اکثره په دغه کښې په جلال آباد کښې د رحیم غمزده سره دلوانی کول او د هغه سره به په ډله کښې ګرځېده. او دی یو کومیډین سندرغاړی و، ده به په محفلونو کښې ودونو کښې کومیډین ډرامې کولې. د یو شاګرد لرو د میاګل جمبوري په نامه، جمبوري ورته ویلې میاګل نوم و، هغه به د ده سره ملګرتوب کوو په دې ډرامو کښې. نو ډېر یو ښه انعکاس یې ورکوو، ښه طنزي ډرامې به یې جوړولې او خلکو ته یو ښه الهام درلوده. د فلم په شان یو تمثیلي پارچه به یې جوړوله په هر محفل کښې، په هر واده کښې خاص لباس به یې اغوستو، یعنی هغه محفل ته به بیخي تغییر به ورکړ. نو خلک به دومره متوجه کړل چې د ده هغه د ډرامې قصه به خلکو ډېره ښه اخیسته او ډېر ښه ذهنیت به یې خلکو ته ورکوو. انفادي شیان په کومیډي شکل باندې، او دی خپله یو ښه انقلابي ذهنیت لاره ده په خپله. ماستر فضل غنی په غږمو دا وطنی سندره واورېده. فضل الرحمن وحدت وایي نوموړي دې ته ورته یو شمېر سندرې ویلې وې، او همدا لامل شو چې ځینو رژیم مخالف خلکو هغه وواژه. وحدت زیاتوي د افغانستان دولت د ماستر مړی سنبال او په جلال آباد کې خاورو ته وسپاره. حالات داسې راغلل چې زه وخت چې د اتم د سور کودتا وشوله نو وروسته اکثره سندرغانو دغه سندرې به ویلې د رژیم په نفع باندې هم دا سندرې ویلې هلته په راډیو په ټلویزیون کې په سندرې وي هماغه سندرې د ده باعث شو چې دی بیا د ننګرهار د سرخوت په دغه کې په ولسوالۍ په دغه کې ساحه کې دی ووژل شو دا نو په شمسي حساب باندې په دیارلس سوه نهه پنځوسم او اته پنځوسم کالو تر منځ دغه وخت و مړی همدلته همدلته خاورو ته سپارل شوی دی مړی چا ونه دی وړی پېښور ته خلکو ډېر خفګان ښکاره کړو خو وخت او حالات داسې و چې چا څه نه شو کولی دا زمونږ معاشره خو هغه وخت نه همدغسې وه چې دغه حالات امنیتي حالات درست نه و ښه نه و نو بیا د ده دغه مړی هم د هغې نه حکومت را انتقال کړو جلال آباد ته راوړو بیا په جلال آباد کې په کمځي کې دفن شوی دی دولت د کومک وکړو لاړه د ده مړی را انتقال کړو خلکو هم ورسره کومک وکړو نو په خلکو کې د ده محبت زخته زیات و نو تر اوسه پورې خلک یادی د دغه هنر یادی د دغه هغه برخورد او هغه اخلاق او ښه سلوک اوس هم په خلکو کې یادیږي
جلال آباد نومیالی سندرغاړی بریالی سمدی هم ماستر فضل غنی د یو تکړه ولسی سندرغاړی په توګه یادوي او وایي د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون نوموړی د موسیقۍ پروګرامونو ته دعوت کړې او د پام وړ شمېر سندرې ترې ثبت کړې دي.
ماستر فضل غنی او زمونږ د درې رسمي واکنه خو د کوزي پښتونخوا د غالبا اخوانه پاتې شوی دی. کوزي پښتونخوا خو ډېر وخت دی خاطر کړو ډېر معلومات خو نه لرم خو داسې
وو چې د جلال آباد کې به پاتې کېدو کله ناکله کابل ته به راتلو د هغه ډېر ناسته ولاړه د خدای بخلي دواړه د خدای وبخښي رحیم غمزده سره به و نو جوړی ماری به هم هغې سره یې کوو دا پخوا به دې مجلسونو کې دې پروګرامونو ته به تلل ډرامې به یې کولې دی ماسٹر فضل غنی بر ډېرې ښې ښې ډرامې کولې په ودونو کې په حجرو کې مجلسونو کې دغه به او کابل راډیو تلویزیون کې به دلته به ډېر ښو هنرمندانو سره دلته به راتلل سندرې به ریکارډ کول او اکثره به جلال آباد کې و اکثره به هلته رحیم غمزده سره به دې ناسته ولاړه او ډېر ښه دغه به یې کوو دا لیکل هم کوو شاعري به یې و لکه یو څه شاعري لیکلي وو ټپې لیکلي وې د غمزده سره چې هغه یو څه ټپې دي چې د مور ملوکې سید نیکي وو پاس څنګه داسې یو څه ټپې وې رحیم غمزده و دې جوړه ویلي وو اکثره دې سوال جواب غوندې داسې یو څه که نه د ټپو په حساب هم کړي وو نو ډېر ښه د ولس لپاره کار کړی یو وخت کې ډېر مخکې که نه لکه 15 څلوېښت کاله مخکې
بریالی سمدی زیاتوی د رحیم غمزده او ماستر فضل غنی جوړه پروګرامونه په ولس کې خورا زیات مشهور ول. سمدی د دې دواړو سندرغاړو پیښور ته نږدې درې سیمې ته د سفر یو خوندوره کیسه هم کوي.
غمزده او د دې یو بل سره داسې یو اندازې داسې یو رقم وندي وو رحیم غمزده غلی خدای بس یو کیسه وکړه وایي مونږ لاړو دغه ته درې ته وایي یو واده ته لاړو وایي د جلال آباد نه د شینوارو نه لاړو واده ته درې ته د ورا پسې تلو ناوې پسې وایي ماستر فضل غنی بیانک لزې بیان کړم مونږ ته بیان راکړه مونږ ورسره لاړو وایي شینوارو کې پروګرام وکړو د شینوارو نه مونږ ته دې واده والا ویلې چې زه ورا پسې ناوې پسې ځو وایي ماستر فضل غنی نه تلو وایي ما ورته ویلې چې دا خلک خفه کېږي خیر لاړو شي دا وایي ښه دی ماستر دا سره لاړو فضل غنی ماستر وایي یو ځای لاړو هلته د ورځې مو یو پنجاب ساز وکړو خلک ډېر خوشحاله شو دغه وایي بیا یې ناوې دې خلکو د درې خلکو کې یو آواز ووایي ناوې نه ورکوو وایي مونږ ورته وویلې چې ولې ناوې تاسو ته نه ورکوي وایي وویل چې دا نښه به ولئ بیا به ناوې مونږ درکوو وایي مونږ سره چې څوک تللي وو په ورا باندې وایي په دې شینوارو دا سپین ګیري وو هلکان ځوانان یو هم دا نښه نه شو ویشتی وایي ماستر فضل غنی چې دومره دغه ووایي چې ماستر وویلې ما ته راکړې زه به دا نښه درته وایي ماستر فضل غنی هغه نښه ویشته بیا مونږ ته وایي ناوې راکړه وایي بیا مونږ رالو بیرته شینوارو ته وایي بیرته رالو نو ډېر ښه نښه ویشتونکی مو ډېر ښه سندرغاړی او ډېر ښه تکړه سړی و
د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه د اوریدونکو دا ونه پکې د نومیالي ولسی سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او هنر په اړه معلومات او د هغه سندرې اوري. په کابل کې سندرغاړي او لیکوال فضل رحمان وحدت وایي داسې معلومیږي چې ماستر واده نو کړی او ټول وخت یې هنر ته ورکړو. د وحدت په وینا ماستر غنی خپل هنر جدي اخیسته وو او په ډېر مسلکي ډول به یې ولستا وړاندې کاوه.
ما سره نږدې نه تعلقات درل، په اکثر کنسرتونو کې ورسره یو ځای وم، محفلونه مې ورسره تېر کړي دي. نه ده داسې کومه قصه نه ده کړې چې زما کور دی یا بچیان دي یا دا دی هغه دي، نو د هغه حساب نه نیم پته نشته چې د ده بچیانو هلته وو، پېښور کې وو یا دلته وو. خو دلته داسې نه دي ویلي چې زما کور دلته دی یا څنګه دی یا څنګه نه دی. دلته زده کړې کړي مې هلته وه، په پېښور کې به زده کړې کړي، خو دلته دی په خلکو ته ډېر داسې مسلکي ښکاره کېده، نو ځکه دا ډېر په ښه سیستم باندې د هغه خپل هغه کومه ذهنیت چې ځان سره لاره خلکو ته انتقالوو، نو دا ډېر په مسلکي شکل باندې وو. ځکه هغه صحنه چې ده جوړوله، هغه صحنه چې ده تمثیل کوله، نو هغه داسې دغه نه وه، د شوقي دغه نه وه، صحنه نه وه، یو مسلکي صحنه وه.
فضل رحمان وحدت زیاتوي ماستر فضل غنی هغه رنګ چې د موسیقۍ په پروګرامونو کې به خلک په خپلو طنزیه سندرو او ډرامو خوښ ساتل، په عام ژوند کې هم ډیر خندرویا او لمینې ډک سړی وو. د وحدت په خبره ماستر فضل غنی شعوري هڅه کوله چې د خپل هنر له لارې په ټولنه کې مثبت تغییر راولي.
ډېر دورین تندې خاوند وو، ډېر خندرویا سړی وو او ډېر داسې مزاقي سړی وو. هېڅکله د ده د ناستې نه او د ده د مجلس نه چا داسې بده خاطره نه ده وړې. همېش به ده په خندا او په ښه برخورد سره د خلکو سره ناسته ولاړه کوله. خوشطبع انسان وو. زما په خپله یادېږي د ده ډېر مجلسونه ما لیدلي دي او ډېر مجلسو ته ناستې ما ورسره نورو محفلونو کې ورسره تللی یم. نه ډېر خلکو تشویقوو او ډېر خلکو غوښته. په هغه وخت کې دومره دا هنري سفرونه نه وو، صرف داخلي پروګرامونه زیات وو. نو خارجي سفر زما په یادو باندې ده کوم خارجي سفر د افغانستان نه دی کړی. دولت هغه وخت کې هنرمندانو ته ډېره توجه وه او هنرمندان یې ډېر نازول، نو په هغه حساب باندې اکثره هنرمندان چې نازول شوي دي هغه په جمله کې دی هم نازول شوی دی، ممکن نقدي هم نازول شوی وي او تقدیرنامې هم ورکړي وي، مډالونې هم ورکړي وي. ځکه د روحیه داسې وه چې ډېره انقلابي روحیه درلودله، یعنې داسې روحیه درلودله چې د غوښتل چې د خپل هنر له لارې نه د ټولنې او د معاشرې ته یو تحولات منځته راوړي په خلکو کې.
لارا پلی گلی جواب نہ دی مبارک راتے علاما ہم لے لارا پلی گلی جواب نہ دی مبارک راتے علاما ہم لے لارا پلی گلی جواب نہ دی مبارک راتے علاما جرگی جرگی میار بدرونی
مشال ریڈیو دا